ماشاله ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. نوبدم خبرونو سرټکی د کراچي ترګر زړه عدالت د بلوچستانو د یو والی کمیټه مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ صاحب یو قضیه کې بری کړی. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم وای په جنوبی اسیا کې ثبات لګو خون سره مخ دی او روسیا وای له امریکا سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې غټورې وی. اوس خبرونو تفصیل د کراچي ترګر د یو عدالت د بلوچستانو د یو والی کمیټه مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی دا. د مہرنګ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشالې ډوته ویل چې د کراچي ترګر د عدالت جج ایاز مصطفی جو کیو نن د پریکړه اعلان کړه. په پریکړه کې راغلی چې د مہرنګ په یاد جرم کې د محکومی دو امکان نشته نو ځکه هغه بری کوي. د کراچي ملیر ضلع د قید آباد پولیسو پروسه کال د مہرنګ خلاف د ترګری مقدمه درج کړی و. پولیسو تور پورې کړی وو چې نوموړی د امنیتي ادارو په وړاندې د تورونو په لګولو سره خلک د ادارو خلاف راپاروي. مہرنګ بلوچ او د بلوچستانو د یووالي کمیټې یو شمېر نور مخکښ مشران او پالان چې په جیلونو کې دي دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو په ګڼ شمېر بلوچ پالان له درکه کړي وژلې دي. د پاکستان پوځ البته په پراخ کچ د بلوچانو رکولو تور ردوي او داوه کوي چې ډیر هغه کسان چې بے درکه بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي او ځینې یې په عملیاتو امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وای په جنوبی اسیا کې ثبات لګواخونو سره مخ دی او د په خبره سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. اسحاق ډار د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې بدستوري ته خپل وینا کې وویل نوې ټکنالوژي نړیواله ترهګري هایبرید جنگونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمې ثبات لګواخ سره مخ کوي. اسحاق ډار وویل چې هیوادونو د شخړو د حل لپاره د زور کارولو ته مخه کړې او د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د منشور اصولو ته پام نکوي. نو موړی ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو منظم بهیر له 11 کلونو راهیسې بټه په ولاړ دی. د زیات کړه چې د مې په میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ خطرناکې کچې ته زیاتې دی شو. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم د څرګندونې پر داسې محل کړي چې پاکستان د مې په میاشت کې له هند او په اکتوبر کې له افغانستان سره نښتې شوې دي. په دې جګړو کې ټولو خواو ته مرجوب لوړېدلې وه. د خبر سوداګرو ترانسپورټران او سیاسي شخصیتونه د پاکستان پر حکومت کا کبي چیرې تورخه په ګډون دي له افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. دوی پرون په لنډي کوتل کې په همدې اړه یو غونډې درلودا چې پکې زیات شمېر خلکو ګډون کړی وو. سیاسي فعال او سوداګر شیرین پردیوای د پاکستان ریاستي ادارې د خپل آداب په تاسو درسېدو لپاره افغانستان سره د دوی کاروباري لارې نتړي.
تو سے چپے کر کا وہ چپ دل تا چل شو ہے نو کھو ڈاستا نو کھو جنگستا کھو گوڑا تیرے گیا پل کسٹم تے خلا پل ریونیو تے خلا تو تا چھ تکلیف ہے دا ایز اے پالیسی دا استعمالی چے دا افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چے کم مفادات تیری چا غیتا دوی خپل هدف تا زون مرسائی.
رمان کال په اکتوبر کې د پاکستان او په افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر خطو وروسته د همغې میاشتې له 12 منټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د تجارت پر مخ وتړل شوې. په ډیر اسمل خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بمی چاودنه کې د پولیسو درې سرتیري وژل شوي. د ډیر اسمل خان د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډوته ویل چې د پیکرن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوې ده. د وای ګاډي د سړک غاړي په خښ شوي ماین ور ختلې دي. پولیس وای د پیښې په لټون او د لټون عملیات یې پیل کړی. تر اوسه چا د بریج ماري نه د قبول کړی. په خبر پښتونخوا کې وخت په وخت پر پولیسو حکومتي چارواکو او پوځو ورته بریدونه ترسره کیږي. او روسیا وایي له امریکا سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې ګټورې وي خو کوم تړون ته له رسېدو پرته پای ته ورسېدلې. د مشالې د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف پرون د یو پلاوي په مشرۍ کې په کرملین کې نږدې تر 15 ګڼټو پورې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره او د هغه له مرستندویانو سره ولیدل. دوی دا لیدنه د سولې پر هغه وړاندیز د خبرو لپاره ترسره کوله چې هدف په اوکراین د بشپړ جرغل پایتا رسول دي. ل غونډې ورستا د پوتن د بهرنی پالیسۍ سلاک کار رسنۍ ته ویل چې هغه د ځمکنیو مسلو پرته د اوکراین د شخړې د هواري کوم لار نه ویني. هغه وایي په دې اړه د کوم واقعي پرمختګ لپاره اړین ده چې واشنگټن او ماسکو دواړه جدي کار وکړي. د مشلډو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف له غونډې وروسته په ماسکو کې د امریکا سفارت ته د تګ پر مهال په سملاسي ډول څه ونه ویل. د اتر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډیو اوردل. تاسې زمک خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د کراچۍ ترګري ضد یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ په یو قضیه کې خوشې کړې ده. او سبا په پاکستان کې د قومي مالیاتي کمیشن غونډه رابلل شوې.
د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی د کې فدرل ګورنمنت او سلور وانا صوبای وزیرانو پکې
او د 3 ایم پی او قانون د ناسم استعمال په اړه هم تاسیاوري.
خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومتي نواغي د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي د ټریډ یونین خلاف استعمالي د صحافیانو خلاف استعمالي.
او په بدن مازوره فریال وای په خپل مازوري مشر میږي بلکې دا خپل طاقت جوړ کړی.
څه خلک دا خبرې ایز ا چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او سي پزړه واخلي چې څوک پزړه واخلي نو هغه بیا مشر مقابله کولو هغه یو کسلایت ویم نو هغه روسته پاتې شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لکه مشال رډیو سره اوسې. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل شي د کراچۍ ترګریز د یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ د بغاوت او اما فساد په یو قضیه کې بری کړی ده. خو سره لدې چې د کراچۍ په قضیه کې مهرنګ ته بریت ورکړل شوی خو نوموړی لا هم نشي خوشی کېدی ځکه چې د هغې خلاف نورې مقدمې هم جوړې شوې دي. پر دې خبرې کو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي سره. نیاز علي، ستړي مشي او لومبۍ پوښتنه هم دغه ده چې دغه اورېدنه نن وشوه، تاسې د مهرنګ له وکیلانو سره هم خبرې شوې دي، څه معلومات لرئ؟
ډېر مننه اسرار العالم مومن صاحب. د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ په ضد دا مقدمه تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کراچۍ ښار په قائد آباد پولیسو تانه کې درج شوې و چې پکې په مهرنګ بلوچ په ضد د ریاستی ادارو کې د خلکو راپارولو او بیا د ریاستی ادارو خلاف ویناګانې کول او نورې د ترهګرۍ ضد مادي چې دي هغه پکې هم شاملې وي. نن عدالت چې د مارنګ بلوچي وکیلانو چې باغی کې جبران ناصر وقار بلوچ او نور وکیلانو ډله شامل ده دوی عدالت ته وړاندې شو. د دوی په وینا چې منګه درې اونۍ مخکې د دې مقدمه د ختمولو د پاره چې کوم دې درخواست ورکړی وو چې باغی باندې سرکاري وکیل لانو پاغی باندې خپل دلایل ورکړو دوی خپل دلایل ورکړو او نن عدالت دا خپل پریکړه واوروله. عدالت مارنګ بلوچ د دې مقدمه نه بری کړی ده. د دوی په وینا چې کوم محل د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج شوی وای یعنی په 11 اکتوبر کال 2023 کې نو د حقینه درې ورځې وړاندې یعنی په 8 اکتوبر مارنګ بلوچ د کراچۍ هوایی ډګر څخه د امریکای نیویارک ښار ته تللا او التا د ټایم مجلې په یو نړیواله غونډه کې ګډون کولو خو هغه محل ورته هم د پاکستان چارواکو یا د ایرپورټ چارواکو اجازه نه ورکړي. د دې وروسته د دې په ضد دا مقدمه درج شوې و. د دوی په وینا چې پولیسو په مقدمه کې په مارنګ بلوچ کم تورونه لګولي وو په دې اړه هیڅ ثبوتونه یا شواهد تر اوسه عدالت ته وړاندې نه کړل او دوی بیا بیا دا غوښتل عدالت ته هم غوښتل د پولیسو چارواکو نه نورو ادارو نه چې دوی خپل راپور پیش کړي خو پولیسو هغه وړاندیزونه یا چې کوم گواهان هغه پیش نه کړل نن عدالت دا فیصله وکړه.
سم نیاز په مهرنګ باندې په پروسه کال په اکتوبر کې د ترګری مقدمه درچه وا خو غنیول شوی سکال د مارچ په میاشت کې د کوټي یو زندان کې ده کنه.
بالکل مارنګ بلوچ چې سره د خپل ملګرو روان کال په مارچ کې نیول شوی و په کوټه کې چې هغه د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوو د هغه رستو پولیسو ونسله نو تر اوسه هغه د کوټې په زندان کې یا د پولیسو په کسټډي چور تل کیږي، په هغه کې ساتل کیږي. د درې ایم پی او لاندې د دریو میاشتو لپاره هغوی یو ملګري ساتل شوي دي، اوس بیا د کوټې زندان ته چې کوم دی لیږل شوي دي. د مارنګ بلوس او د هغې د ملګرو په ضد نه یوازې په بلوچستان کې، ورسره په سند کې او د هیواد په نورو برخو کې هم ځینې مقدمې چې کوم دی لار وانی دي، خو دوی چې په کومو مقدمو کې تر اوسه لا په زندان کې دي هغه د کوټې په بلوچستان کې دي، نو ځکه دوی له هلته بند دي.
سم ډیره زیاته مننه د مشال ډیو خبریال وو نیاز علي، تاسو ته معلومات درکول چې د کراچۍ تر غریز د عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مارنګ بلوچا د بغاوت او اما فساد په یو خزجه کې بری کړی ده، خو لا هم هغه لجیلا نه ده خوشی کړل شوی، ځکه چې د هغه خلاف په نور مقدمه اهم موجود دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
اردن کو سره زوی بلی موضوع تھا، په پاکستان کې د کمی مالیاتی کمیشن یو لسمه غونډه سبا د دسمبر په څلورم را بل شوی. دا غونډه چې پکې د وفاقي حکومت او څلور ورو صوبایي حکومتونو استازي برخه اخلي، پکې به د راتلونکو 15 کال لپاره د دې حکومتونو مالی حسابونه او لګښتونه ټاکل کیږي. ان ایف سی کې حسابونه څنګه کیږي، څومره پیسې منځوريږي او د غونډې تنظیم څنګه وي، پر دې اړه د مشال ډیو خبريال خالد خان د خیبر پختونخوا د اسمبلی لغړی او پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کریم کونډي سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توکشو.
احمد کریم کونډي صاحب د مشال ډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه. کاول مدوي چې دا راتلونکي د قومي مالیاتي کمیشن یا د ان ایف سی د غونډه څومره وخت پس کیږي او د دې څه اهمیت څه ارزښت خاص کړ د خیبر پښتونخوا سوي د پر
مشکور یم د مشال ریډیو. د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی، د کې فیډرل ګورنمنت او سلور وانا وفاقي سلور وانا صوبای وزیرانو پکې، نو دا یونانیمس پکېږي، مطلب چې ټول به یس کوي نو به دا شي کېږي اسې نه کېږي. او د کې صرف یو صوبه کا غواړي نو هغه نشي کېدلی. خبره ده کې دا د کی پی چې کوم دی خیبر پختونخوا دا ڈیفینیشن پکې شامل نه دی. دا 2009 کې چې کوم ایوارډ شو او سیونت هغه مطابق تقسیمیږي لګیا دي، او مونږ چې کله نه دا مرجر شوی دی خاص کر فاټاول، نو دا ڈیفینیشن پکې ناراضي. نو کدا پکې واچوي نو مونږ اوس دې ټایم باندې 14.62 ارو لګیا یو، نو به مونږ چې کوم دی 1900 رسی کو، نو 5% مطلب دا شو 4500 روپیا جوړیږي دا چې کوم دی کنه، نو دا به مونږ ته زیاته ملګ دی. نه علاوه چې کم انډیکیټرز دي، یو د آبادی 82%، یو د پاورټی او بیکورډنس 10%، یو ریونیو کلیکشن چې کم دی 5%، انورس پاپولیشن ڈینسٹی 2.7%. دا سلور انډیکیټرز باندې 7 ان ایف سی نه پس چې کم دی تقسیم شروع دی. خو دا 1998 آبادی باندې چې کم دی روان دی، مونږ وایو چې دا اوس ریسنٹ آبادی باندې دا شی اوشي.
کندی صاحب، آئین کې دغه د ان ایف سی ایوارډ څومره وخت پس پکار ده چې دا اوشي، او بیا کدا اونشی نو چې کوم صوبو ته کومه برخه د دغه ان ایف سی ایوارډ د لاندې ملاویږي او هغه ملاونشی، نو دا بیا په کوم فورم باندې خبر اوچتیږي؟
پاکستان په آئین کې آرټیکل 160 لاندې دا چې کوم دی نیشنل فائنانس کمیشن جوړیږي، او هغه کې به طریقہ کار موجود دي چې کم کم ټیکسونه بدا چې کم دا کنه کنسیډر کیږي، او د دې کې به ریکمنډیشن چې کم دې صدر ته هغه کیږي او په باغ نه پس ایوارډ کیږي. ایوارډ مطلب دا دی چې سلور وړه صوبې ورسره چې کم دې مرکز وفاقي حکومت مطلب دا پنځه چې کم دې توګه دا چې پټولو خبرو باندې متفق شي نو به ایوارډ کیږي. دې کې یو متفق نه نو ایوارډ بنه کیږي، او چې کم زور طریقہ کار تے دے پاغے مطابق بداشا چلی گی، تو پنزا کالا پس بدا ہر پنزا کالا پس بدا دوبارہ جوڑی گی. پا پاکستان کے 11 این ایف سی اوشو آگے کے ٹوٹل سلور چکم دی آگا ایوارڈ شوی دی او کنکلوڈ شوی دی، نور چکم دے آگا وداؤٹ کنکلوژن چکم دے ختم شوی دی.
انہی سے پیدا پاکستان پیپلز پارٹی ہم دا موقف تے چی ثبوت دے خپلا ایسا ملوشی تاسو سگنا چی پتیر وقتنو کی مرکزی حکومت یا صوبائی حکومتونو دغه کوتاهی دا چې د دغه ایوارډز نه متفق کیږي، یا تاسو بل څه وجه غنئ؟
ما خو تاسو ته مخکې وویل چې دا ګوره دا متفقه به تاسو کوئ دا کار چې کوم دی ان ایف سی چې کوم دی ایوارډ سلور وانه صوبې او مرکز کده کې یوم نو کې نو هغه به نه کیږي. نو کده تاوان خو دې ټیم چې کوم دی خیبر پختونخوا ته ټول نه زیات رسیږي لګیا دی، دے پر چې خیبر پختونخوا چې کم دے هغه صوبے ڈیفینیشن بدل شوے دے چې هغه کې مرجر شوے دے فاٹا 27,000 سکوئر کلومیٹر مزکا او 50,00,000 نفس چې کم دی نفوس چې کم دی اولس هغه پکې شامل شوی دی نو هغه موږ ته نه ملاویږي لګي ولې دا لاک دی دا دومره پورې نشي انلاک کېدای چې دومره پورې دوباره چې کم دی کنه دا این ایف سی کانسټیټیوټ شوی نه یو په دې باندې کنسنسس بیل شوی نه
او که تاسو دې ته حساب وکړئ 2018 کې مرجر شوی دی د فاټا والا نو 2018 نه والا ته 2025 پورې زموږ 1800 ارب جوړیږي چې کم این ایف سی فارمولې مطابق به موږ ته ملاوېدلې چې کم موږ ته نه دي ملاو شوی نو که دا بیم نشي ملاو نو بد نقصان به زیاتیږي او مطلب دا پیسې به نه ملاویږي موږ ته
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اردوونکو راځو یو بل موضوع ته. د دسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار عباس په دې صوبه کې د درې ایم پی او ماده ختمولو او دغه اختیاراتو د ضلع له ډیپټي کمشنر د اخیستلو غوښتنه وکړه. قانون پوهان وایي چې د درې ایم پی او ناسم استعمال کیږي د دوی په خبره، ځکه چې د قانون دا ماده اکثره د سیاستوالو او مدني فعالانو خلاف کارول کیږي. بلخوا حکومت وایي چې دا قانون د هغو خلکو خلاف استعمالوي چې ریاست او امنیت ته تاوان رسوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
دریم ایم پی او قانون څه دی؟ په دغه اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي چې د قانون ډیگری هم کړی وایي چې دا قانون هغه وخت جوړ شو کله چې د سیمه کې د انګریزانو حکومت او وروسته د پاکستان او هند حکومتونو هم جاری اوساتو. دی وایي
د دې تحت انتظامیه ته عام طور باندې ځلې انتظامیه ته د اختیار ورکړل شوی دی چې کفرس کاغی غنی چې را په یو وطن کې یو سیاسي کس ته یو شخصي کس ته انډیویجوال دی د یو تنظیم دی او هغه د غنی چې د دینه د لائن اډر صورتحال هغه جوړول شي نو هغه د دغه 3 ایم پی او تحت چې کم دی دغه سړی گرفتارول شي او دا د یوې میاشتې پورې پابند سلاسل کول شي یا جلد لګل شي. نو یقینا دا خو چې چا د قانون جوړ کړی یقینا هغه په خنیس باندې جوړ کړی خو د دې ډیر نیگیټیو استعمال روان دی، خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومتي نو هغه د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي د ټریډ یونین خلاف استعمالي د صحافیانو خلاف استعمالي.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم چې سیاسي حالې ځلې هم کوي او صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنو کې برخه هم اغستوا وایي چې 15 واره د دغه قانون تر سوري لاندې په مقدمه درج شوی او جیل ته هم تللی. دی وایي چې داسې مقدمه د عدالت اختیار کې راوستل پکار دي.
جمهوریت د قاضي هم ده، آئینی تقاضی هم دادی، شرعی تقاضی، اخلاقی تقاضی، دا اختیارات د ډیپټی کمشنرانو نو واغسته شي، دا واپس چې کوم دی جوړی شي ته دا اختیار ورکړ شي او د پوره تحقیق نه پس چې کوم دی هغه دفات هغه شامل، ځکه چې په دې کې خو بیا د مخ ته د تلو د اپیل کولو حق هم نشته. ډیپټی کمشنر چې کله غواړي یو میاشت لپاره به ته ډی آی خان جلته ولیږي، پورته به ولیږي، بیا که دا اړه غوښته ته جوکاو شوې ټیک ته جوکاو شي یو میاشت به نور پکې ایجاد کیږي. نو زما ذاتي طور دا رایه ده چې تین ایم پو سول ایم پو دا بالکل قطعا د دې اختیارات د ډیپټی کمشنرانو سره نه دي پکار.
د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی سهیل سلطان چې وکیل هم دی وایي چې دا قانون تر سوري لاندې په تیر وختونو کې د تحریک انصاف ګڼ شمېر غړو په ضد هم مقدمه درج شوې او دوی هم غواړي چې دې قانون کې دې بدلون راوستل شي. دې لپاره باقاعده د خیبر پښتونخوا په کابینه کې مشورې روانې دي.
ختمولو لپاره او د بهتر کول لپاره تجهیز ورګوی دي. نو هغه صوبائی حکومت تتلې ده داغینی په تجهیز غوښتي دي او صوبه چې دا هغه په دې حق لدا خبره کوي چې د دې قانون کې د ریفارمز چې دي دا د وخت ضرورت ده.
په صوبائی اسمبلی کې د دریم ایم پی او ختمول قرارداد وړاندې کوونکي د صوبائی اسمبلی غړي نثار باز په لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې تر دې دمه په کومو سیاسي خلکو د دریم ایم پی او تر سولې لاندې مقدمه درج شوې هغه دې په پوره توګه واپس واغستې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردونکو، پرون په لنډ کوتل کې د خیبر د سوداګرو، ترانسپورټرانو او سیاسي شخصیتونو په یو غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې افغانستان سره د تورخم په ګډون ټول لارې پرانیزي. دوی وایي د پاکستان حکومت د تجارت د سیاسي اهدافو نه قربانی کوي ځکه چې لدی خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه رسیږي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له افغانستان سره لارې تړلې دي. د اکتوبر پیل کې پاکستان او طالب ځواکونو جګړه کړې وه. تفصیل پراچین وای راکوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د تورخم سوداګرو ترانسپورټرانو یوې غونډې ته د وینا په وخت سیاسي فعال او سوداګر شیرین پردی ویل چې په کار نه ده چې د پاکستان ریاستی ادارې د خپلو پالیسیو هدف ته رسیدو لپاره افغانستان سره زموږ کاروباري لارې وتړي.
تاسو څه فکر کوئ چې دلته څه چل شوی؟ نه خو ډس ته، نه خو جنگ شته، خو ګوډه تیریږي، خپل کسټم ته خلا، خپل ریونیو ته خلا. تو تا چه دا کلیپ ہے؟ دا از اے پالیسی دا استعمالی چه دا افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چه کم مفادات تیری چه آگه تا دوی خپل هدف تا زون مرسای امو و تو پا کسا که نی امو و تو پا غم که نی. نو مونگ دا خبره کهو چه مونگ کروبار کاغا ترانسپورتر دا، کاغا امپورتر دا، کاغا اکسپورتر دا، کاغا کلیر اگیجنس دا، کاغا مزدور دا، دا خپل پالیسی پر ما استعمالی.
پا تورخم که دا کسٹم کلیرنگ ایجنتانو اتحادیی و مشر کاری نظیم گل ویل چه پکار دی نور دواړو هیوادونو واکمن سره یو وار بیا مذاکراتو تکینی او دا کشاله دی هوار کړی.
چنور مزایرا وای کتا سکوما خبرې د میز دلاند کینه سره میز دلاری حل کړی ک بیا غسی مونشي دواړه طرف ته کومونه دی پښتانه دا راشي او دی یو جرګو کا یو لار دوله وباسي په کروڑا او روپي تاوان د افغانستان حکومت هم روان دی، د پاکستان هم روان دی، د ترانسپورت هم روان دی، د مزدور هم روان دی. دا بیچاره ګان ډری اوران چدي پراته دی کینو شا چې د زناور نظر ورته شي. نو دا ډیر افسوس خبره ده چې تاسو وګوره په دې تختابیک نه راشوري شي تر تورخم پورې ډری اوران په ډیر بد حال کې دي. بیماری دا کرونا ډینګ دا شي نه بیماری را وتلی په دغه باندې امبولانس مقرر کړی، ډاکټرانو سټاف مقرر کړی چې یو شکر په وای کوم هسپتال چې هسپتال لري راوړي.
د پاکستان وفاقي حکومت او ریاستي ادارو د خیبر ضلع د سیاسي فعالانو او سوداګرو لخوا پر دوی لګول شو تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی. خو په تیرو ورځو کې یې په بیا بیا ویلي چې دا تجارتي لارې د امنیت په خاطر بندې کړي. پاکستان د افغان طالبانو په حکومت تور پورې کوي چې هلته په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټی ټی پی او یو شمېر نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې دننه موجود دي او د دوی خاوره د چا پر ضد نه کاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار د نومبر 9 نیټې د بیان نه پس تمه کېدا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تجارتي لارې خلاص شي، خو لا هم په دې خبره څه پرمختګ ونه شو. اسحاق ډار ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په خواست به زر د بنیادي بشري مرستو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تړل شوې لارې خلاصې کړي، خو دغه لارې لا هم تړلې پرتې دي او دوه اړخیز تجارت پرې لا نه دی شروع شوی. سږ کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات وشول، خو د لارو په خلاصولو سره متفق نه شول او د نومبر په 10 نیټه اخیری وار دا مذاکرات بې نتیجې ختم شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو.
سروې د سه‌شنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، اوس راځو چې په پېښور پرسلب کې د نرخزیانو د تنظیم منزل فاونډیشن غړو نن په یو خبری کانفرنس کې د دوی د اوسیدلو په ځینو د پولیسو د نگرانۍ د نرمولو غوښتنه کړې ده. د منزل فاونډیشن مشر ارزو خان د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې د هغې د تنظیم په شمول د نرخزیانو د دریو تنظیمونو په نگرانۍ کې په پېښور کې د نرخزیانو په بیلابیلو پلازو د پولیسو په لټون عملیاتو کې په غیر قانوني کارونو کې ککړ د نرخزیانو سوګنځایونه ختم کړل شوي دي او اوس په کار ده چې د دوی په بیلابیلو ځایونو د پولیسو نگرانۍ نرمه کړی شي، ځکه د دوی په خبره د پولیسو د ناکو په وجه د موسیقۍ او نڅا د پروګرامونو د ترتیب کول لپاره راتلونکي خلک اهم د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په دې وجه د دوی کار او روزګار متاثر شوی. د ارزو خان سره په دغه اړه زموږ خبریال غلام بوس مرکه کړی راځي چې په ګډه توګه شو.
مسئله دا ده چې زمونږ خواجه سره د کوم سر چ اپریشن وشو، د هغې کې زمونږ ډېر صفائی ستھرائی راغله د پلازو، بیا د هغې نه بعد دوباره سر چ اپریشن وشو، بیا په هغې کې سم برآمد نه شو، بیا دریم ځل باندې سی سی پی او صاحب چې کوم دی ناکابندي ولګوله، اوس هغې باندې پروګراماتو خلک چې راځي هغوی له پروګرام ورکوي هغه نیسي او بلا وجه تنګوي. نو موږ وایو چې زمونږ روزي روټي کولاو چې پروګرام والے خلک نه تنګوي، بس دا مطالبه ده.
او هغه اولنی سر چ اپریشن چې کوم نو هغه ستاسو سره په کوارډینیشن شوی که نه؟ ستاسو نه
زیر نگرانی کی شو زموږ د دوه رهنمانو رمو او چکم دینو هغه کی خارسه برمت کړي وو غلط خواجه سره هغه ته ختم کو ډرګ زم ته ختم کو اوس پکې سني شې دوباره چې کړه سرچ اپریشن شو هیڅ هم پکې نه ویا.
ها نو اوس تاسو سی سی پی او سپ باور درکړې تاسو میټینګونه بار بار کوي، نو اوس تاسو لکه په سبا نه اعتراض دی بیا څه چل شوی؟
سی سی پی او مو سره میٹنگ نه دیکھے، مو غواړم چې مو سره میٹنگ وکي او اعتراضات صرف زمو پدی باندې دي چې زمو سره دی نه انصافی نه کوي، انصاف ته وکړلی شي.
کرا تا اخرینه کې وایي چې په پیښور کې څومره خواجه سره دی داسې بیا پټول صبح کې څومره دی؟
په پیښور کې 12,000-13,000 پوری دی او په پوره خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه وله 70,000 پوری دی.
دا 2,000 چې کم تاسو وایي دا چې هغه کم اپریشن او دغه تاسو په نگرانۍ کې یا اندرا جوش کو دا پاغي کې داش میره را کدا پخوانی ده
دا اندراج نه دی شوی چې کله اندراج شي بیا به در سره عظیم مخ
دا دا په پیښور کې د نرخزیانو د یو تنظیم مشر ارزو خان زمګ خبریال غلام بو سر سره خبرې کړې وي. دوی نن خبري غونډه کړې دغه نرخزیانو دی چې پولیس ته د دوی نگرانی نرم کړی. او سم رازو وخت شوه دی شپګنی بج او رازو د مهمو خبرونو لنډیسه. د کراچی تر غریز د یو عدالت د بلوچستانو د یووالي کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی. د مهرنګ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشالید ویل چې د کراچی تر غریز د عدالت جج ایاز مصطفی جو کیو نندغه پریکړه اعلان کړه. سره له دې چې د کراچی په قضیه کې مهرنګ ته بریت ورکړل شوی خو نوموړي لا هم نشي خوشی کېدل ځکه چې د هغه خلاف نورې مقدمه هم جوړې شوې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وايي په جنوبی اسیا کې ثبات له ګواښونو سره مخ دی او د خبره سیمه ییزې همکاري ته اړتیا ده. اسحاق ډار د دسمبر په دریمه په اسلام آباد کې به دستوري ته په خپل وینا کې ویل نوې ټکنالوژي نړیواله ترهګري هایبرید جنگونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمه ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د خبر سوداګر ترانسپورټران او سیاسي شخصیتونه د پاکستان پر حکومت غا کوي چې د توخم په ګډون دی له افغانستان سره ټول تجارتي لارې پرانیزي. دوی پرون په لنډې کوتل کې په همدې اړه یو غونډه درلوده چې پکې زیات شمیر خلکو ګډون کړی وو. روان کال په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 منټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې لارې د تجارت پر مخ تړل شوي. او په ډېر اسمن خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بمی چاودنه کې د پولیسو د سرتیري وژل شوي. د ډېر اسمن خان د پولیسو چارواکو تر نن خود بشد مشاله ډوته چې دا پېښه نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوي. تر اوسه چا د بریج ماري نه ده قبوله کړې. اودونکو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو خو د سر موضوع ده چې هر کال د دسمبر دریمه په نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه منزل کیږي. د دې ورځې د منزلو موخه دا ده چې د مزدورانو حوصلې لوړې کړل شي. د چارسدې په رچړو کې د بیګم نسیم ولی خان د ټولنیزو خیر ښېګړو په مرکز کې تر 500 پورې نابینا هلکان او جنکۍ د هنرونو زده کړې کوي. د مشال ډیو خبر جاله شنواخت راځي پری راپور لري چې په موسیقي پیلېږي.
مانوم نور رحمان دے او زو د اسپیشل ایجوکیشن سنټر کې ایز ا ټیچر کار کوم. بیسیکلی زما تعلق هم د 400 سره دی. رزړو کې سنټر سره خوا کې اوسېږم جی. زمونږ چې کوم بنیادی د ماشومان ضرورت دی هغه ته وی بریل. کوم چې د بصارت نه محروم ماشومان دی هغه ته موږ دا تعلیم په بریل کې ورکو. کوم چې د ګوتو په ذریعہ باندې پڑھاوی.
F O R four T H E D I double N E N G
دین علاوه جی مونږ دوی ته سکلز هم خایو. پای کې کمپیوټر هم شامل دی او د کمپیوټر نه علاوه اوکیشنل کم چې دا پرسونو دا بیډ شیټس وغیرہ جوړي. دین علاوه دوی ته مونږ هغه پخوانی چې کم سکلز وو د اوکیشنل کم چې کرسی به بنلې او دا هغه تار نه بایو پرس جوړې دوه هغه څنګه هم ورته خایو. نو دا خو زمونږ یو کار دی. بل زمونږ ماشومان چې تاسو ته ویم چې زمونږ د ماشومان د دې هر څه سره سره د میوزیک هم ډیر شوق لرو او یې دا غوی په ځل کې دام یو ارمانو چې دا میوزیک مونږ زده کو او بیا مونږ دا میوزیک وګو او مونږ هم چې کله فارغ ټیم زمونږ د پیریډونو نه مونږ ته کلاسز نه ملاويږي نو راځو د خپل شوق سره بجاو او غو میوزیک و سره مونږ هم زده کو. میوزیک زده کول واقعي چې دا یو ټیکنیکل سیس دی. دا ګران دی خو مونږ تاسو ته چې څنګه ما ذکر وکړو چې مونږ کمپیوټر هم د ماشومان ته ښایو نو هغه کمپیوټر مونږ پخپله هم زده کړی دی. پای کې کیبورډ مونږ ته د جاز سافټویر په مدد باندې کوم چې کمپیوټر ته انسټالېږي هغه په مدد سره مونږ ته هغه کیبورډ خودلی شوی دی. نو په هغه کیبورډ دی هم مونږ ته هغه سور باندې ګوتې کیږي او هغه بټنې مونږ ته اوشماري چې دا سور د دې ځای نه دې ځای پورې نو هغه مونږ په خپل ذهن کې واچو او بیا هغه بټنو باندې ګوتې تر هغه خپل حده پورې بوزو راولو.
مشال ریډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پاکستان په شمول د نړۍ په کچه د دسمبر دریمه د جشماني مزدوري د ورځې په توګه منځل کیږي. سږ کال د دې ورځې سرخط د ټولنیزې پرمختیا لپاره په مزدوري مشتمل ټولنې لا وده ورکول ټاکل شوی دی، چې هدف یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونو په توګه اوبخی، چې مقصد یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونه نه یوازې په ګوته کول دي، بلکې هغوی با اختیار جوړول او ورته د تعلیم، صحت او د ټولنیز ژوند کې د برابرۍ موقع ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کول دي. دا چې د جسمانی مزدوري ښکار خلک او بیا په ځانګړې توګه زنانه له کومو ستونزو سره ژوند کوي او دغه ښځې د ټولنې لخوا د کومو کړاوونو تیریږي، تفصیل د اسما ګل په دې راپور کې.
دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانتې نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزه، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړې مشال ریډیو ته ویلي چې له وړوکوالي راهسې په ټولنیز کچ کمتره ګڼل کیږي. هغه وایي چې د خلکو لخوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوې ده، او هم له دغې وجې به د خلکو نه وېرېده چې چېرته په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. فریال زیاتوي چې له وخت تیرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدای شي.
ما ووی چې لکه زه د خلکو مخامخ را نه شم، زه د خلکو پشا تیریږم. انسان ته هغه خپل ځان ډسکریمینیټیډ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. څه خلک دا خبرې ایز اے چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم، او صحیح په زړه واخلي. نو چې څوک یې په زړه واخلي، نو هغه بیا معاشرې مقابله کولو هغه هغه که صلاحیت وي، نو هغه وروسته پاتې شي. اندازه انسان ته هغه ټایم کې چې زما چې کومه جسمانی کمزوري ده هغې به زه مقابله کوم.
بل اړخته د وړوکوالي راهسې د فالج له وجې د مازوره ښکار شوي د اولسي ښېګړو لپاره کار کوونکي سیرا شمس بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د مازوره ښکار ښځې که یو خوا له خپلې جسماني نیمګړتیا له وجې د کړمو سره مخ وي، نو بل اړخته د ټولنیزو رویو له وجې هم د کمتر احساس سره ژوند کوي.
مخکې به خلکو دا ګڼله چې یاره دا د مور پلار د ګناهونو سزا ده، اوس هم وایي که نه، وایي دا د الله طرف نه امتحان دی. اوس نو ځینې ځای کې رویه داسې ده چې بالکل پولایټ ده، لکه خلک یې خیال ساتي، د دعا باعث یې ګڼي چې دا د دعا دپاره یوه ذریعه ده یا زموږ دپاره رحمت دی یا څه. بل طرف ته وګورئ نو که چې چېرته ودونو خادو کې ناسي، نو بیا خلک وایي الله دا ستا بچی ولې داسې دی، دې باندې څه چل شوی دی، دا خو مزور دی، دا تاسو څنګه ساتئ. دوه رویې دي، یو بیخي ښه نه ده، یو بیخي ښه ده. ہاں دا ده چې جاب اپرچونیټیز ورته نشته، قدیم نو ډېر کم کوز جاب اپرچونیټیز دي. بل باندې فیملی ممبرز باندې ډیپینډنٹ دي زیاتر.
سلما جهانگیر پیښور کې د جنکو های سکول کې استاذه ده. مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وایي دا خلک په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدی شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي، او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وایي ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي او د حل لارې لټولو هڅې وکړي.
موږ وګورو زموږ په سوسایټي کې هغوی لپاره څه خاص انتظامات هم نه دي کړي شوي، که بلډنګز دي، که ګورنمنټ سکولز دي، نو هلته هغوی لپاره ریمپس نشته، داسې هاسپیټلس کې هم نشته. که موږ وګورو پبلک پلیسز چې څومره جوړ شوي دي، هغوی لپاره هغې کې څه داسې فیسیلیټي نشته داسې خلکو لپاره. زه به دا ووایم چې داسې خلکو لپاره څه خاص کوټه نه وینو چې کوم خلک تعلیم حاصلوي او هغوی ته داسې څه موقع نه ترلاسه کیږي، نو هغوی بیا ډسکریج شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د مازور انسانانو شمیره شاوخوا 3 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، لاسونو او خپو مازوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي. د دغې پوښتنې په ځواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیه مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د مازور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، شفقي پېښې، تلیسیمیا او ذهني ناروغي هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
دی مختلف وجوهات کې دي شي خاندان کې یا مور پلار طرفه نه دا وراثت چې زمونږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډډ وي نو یو نی ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه پکې راويښ شي نو ماشوم مازوره پیدا شي دنا علاوه کم مور په پرګننسي دوران باندې هغه د خوراک سه نه وي هغه ته سټرس وي هغه دغه طبيعت خراب وي نو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سه مازوري کې درې شي ډېرې داسې دوايانې او ګولې وي چې خزه چې په خېټه باندې هغه چې کل هغه ګولې یا هغه دوايان اسکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وي او که هغه مور ته دا پته نه وي نو هغه زنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي یو بل دام کې دلی شي چې پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هندل شي صحیح ډیلیور نشي نو هغه دوران هم د غي نرس راکګلی شي هغه د بچو هم هغه ته مازوري کې دلی شي نو دا ډیر فیکٹرز وي
روختیا د نړیوال ادارې د معلوماتو لمخي د نارینه پرتلا د خزو مازوران شمیره زیاته ده دغه اداره وای دا یو نړیوال ستونزه ده دوی دا هم وای کمازور خزی کار هم پیدا کړی خو بیا هم د مازور نارینه پرتلا ورته کم تنخواه یا اجر ورکول کیږي آسمګل مشال ریډیو پی خبر
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
اوردونکو پرون د بلوچستان په اپشن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټګر خان عبدالسمد خان څخه 25 تلین د یو غونډې په ترڅ کې ومنځل شو غونډې ته د محمود خان څخه په ګډون د ګوند ګڼو مشرانو ویناوي وکړي دوی د پښتنو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره د سمد خان څخه د هڅو یادونه وکړه نوموړی چې په 1908 کال کې پیدا شوی وو په 1903 کال کې وژل شو سمد شبنم پر راپور لري
د ډیسمبر پر 2 په کوټه کې پښتونخوا ملي او مګوند د خپل ګوند د بنسټګر خان عبدالسمد خان څخه د 25 تلین په لړ کې و ولسی غونډه وکړه په دې غونډه کې د یاد ګوند په ګډون د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیزه اتحاد مشرانو خپلې ویناوي وکړې د پښتونخوا ملي او مګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخه د خپل وینا مهال وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو برابري وي او د غوي پر خپل وسایلو اختیار وي
پښتونخوا دا فیصله کړې ده چې د پښتونخوا پر خاوره به د دا پښتون ولس بچي دا خاوره به د دې ولس په لاس کې د دې ولس فیصله به دا ملس کوي پاکستان که څوک چلول غواړي چلول لارې ده دا بلوڅ دی پښتون دی سندای دی سرای کړی دی دا ملک چلو په خوشحالي چلو خدای پاک زما په مزکه کې د بلوڅ په مزکه کې د سندي په مزکه کې هر څه پیدا کړی دی دلته علما ناشتي دا قومو مسته دا قانونم دا وای د انسانيت قانونم دا وای قران کریمم دا وای چې پر دې باندې اول حق دا کام دی
د پښتونخوا ملي او مګوند صبای مشر کارخان ودان د خان عبدالسمد خان څخه د ژوند او دغه د کامی مبارزې په اړه مشالېډو ته وویل
خان شید کملار غوړه کړو د جمهوریت لپاره د ټول انسانان لپاره د خپل قوم لپاره د یو پلاي ریاست هغه نن ټول خلک منلې ده ان شاء الله تعالی دا دو تین دو سم تلین به د خان شید هغه زموږ د کام د ازادي زیری
د خان عبدالسمد خان څخه د 25 تلین په لړ کې پښتونخوا نېشنل او میګوند په پښین کې ولسی غونډه وکړه چې ګڼ ویناوالو د نموړ پر ژوند او کامی مبارزه باندې ویناوي وکړه خان عبدالسمد خان څخه چې لمړی نورسته په خان شید شهرت مندلې په 1908 میلادي کال کې د جولای پر 1 د ګلستان په انتلا کاریز کې زیږیدلې خپل ژوند د پښتون کام د یوالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی د خپل ژبې ادب او صحافت په ډګر کې هم کار کړی نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړی د 1923 میلادي کال د دسمبر پر 2 منټه په کوټه کې د ناصرګند کسان لخوا د غوکورته بومونه ور وغورځول سول چې نموړي د تلپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته غوږستې زو د خبر پښتونخوا ټانګ ضلع ته. هلته کې خلک وایي چې د سیمې د امنیت په اړه ډېر اندېښمن دي. دوی وایي دغلته کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي، هدفي بریدونه هغه هم زیات شوي دي، وسلوال خلکو په زوره قلنګونه اخلي. درازه د دوی حکومت غوښتي دي چې دغلته کې د امنیت راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان پوز او حکومت په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره بې توپیره عملیات کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات شکاولې د پوره څه ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانګ ضلع امن جرګې یو مشر نصیر احمد دویایی د ټانګ کمن جرګې یو بل غړی ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بد امنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
د ټانګ ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره پوځ او پولیس د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانګ ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره زر اقدامات ونه کړل، بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوردونکو د دسمبر په دریمه په لوګر کې له پاکستان او ایران څخه راستنه شو کورنۍ سره 1500 افغانۍ د میشتې په چوکاټ کې د سره زلیب د نړیوالې کمیټې لخوا نقدي مرسته وشوه. راستنه شو کډوالو د ژمي په نږدې شپو ورځو کې له دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو ویې ویل په دې نغدو پیسو د هغوی اوږدمهاله اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو وغوښتل چې دوی ته دایمي کارونه او بوختیاوې پیدا کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د ژمی د سړو شپو ورځو پرانګ د کېدو د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د لوګر په مرکز پلی عالم کې دې ولایت په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنه شویو 1400 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. مسؤلین وایي چې د نویو راستنه شویو کډوالو سروېګانې روانې دي او په راتلونکو بهیرونو کې به پاتو کورنیو سره هم مرستې وشي. د لوګر د سری میاشتې ټولنې رئیس مولوي میر هاشم مشال راډیو ته وویل
اجباري له همسایه ملکونه راوتلي دي، ایران او پاکستان نه. هغه مهاجرین مونږ سفتینام کړی دي، هغه مهاجرینو لپاره نن توزیع لرو نقد پل. نو په هغه کې تقریبا 9.5 میلیونه پیسې نن توزیع لرو چې په هغه کې هر فامیل ته 15,000 افغانۍ توزیع مونږ لرو.
لوګر ته راستنې شوي کډوال وایي په دې نغدي مرستو د دوی لنډمهال اړتیاوې پوره کیږي، خو په دایمي ډول د دوی د اقتصادي ځان بسیانو لپاره کوم ځای نه نیسي او بیا لاستش پاتې کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د کارموندنې او دایمي بوختیاو غوښتنه کوي. یو تن راستنې شوي کډوال بشیر احمد دارمانی وویل
دا کېدای شي د شل شپو یا د لس ورځو یا د الا د یوې میاشتې مصارف په تکمیل کې. نو زموږ غوښتنه دا دی، موږ مخکې هم دا خبره تاسو ته یادونه وکړله چې د افغانانو د راستنېدونکو کډوالو دپاره بنیادي یو کار باید ورته وښول سي چې موږ خپل په محنت په خپل زحمت په خپل زیار باندې خپل ژوند سرته ورسوو.
بیرته راستنه شوي زیاتوي سره له دې چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ډېرې دي او د پوره کولو واسې ورسره نشته، خو د ژمي له سختۍ مخکې دا مرسته هم دوی ته پوره ځای نیسي. یو بل تن راستنه شوي نعمت الله وویل
یقیناً هر څه ګران دي، له دې نه خو حقیقي نه، خو بیا هم د ژوند یو څه برخه به پرې ستونزمن ده. د اړینو موږ خلکو د مهاجرینو لکه د ژمي په رارسېدو سره یخې جامې او لرګي او داسې نور سامان بخاری وغیرہ هر افغان خصوصا د پخپلا سره د ټولو افغانانو هر یو دا مشکلات لري او ضرورت لري. نو یو څه ان شاء الله په دې امید ته چې څه ناڅه دا پیوسی
هیوا ته پر راستنه شوي کې معیوبین هم پکې دي چې هغوی هم د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو مسؤلیت لري او د معیوبیت له امله یې د ټولنې د روغو کسانو په پرتله ستونزې ډېرې بلل کیږي. د هغو له ډلې نعمت خان وویل
هېڅ هم نه لرل، په یو دوو کوټو کې پروت چې شونه لري ډېر په تکلیف کې. نو دې مرستې نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او چې نورې مرستې موږ سره سرپناه مرستې مسنو دا به ډېره خوشحالي جایي. والله ضرورتونه خارچې ته ډېر خو زیات ضرورتونه خوراکي توګه ته او زمو اول زمو روانه روان ده د بخاري دا سیستم یو شش نه لرو، نه دې ته ډېر زیات ضرورت ورسره لرو.
د کډوالو په برخه کې د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې 2.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. سرپناه، خوراکي توکي، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی، پاکې اوبه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو برابرول، اوږدمهاله اقتصادي مرسته، د کار د مهارتونو ترلاسه کول، ټولنیز ادغام او رواني ملاتړ د پاکستان او ایران څخه د جبري راستنه شوي افغانانو له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
اردوونکو د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. د ایډز نړیواله ورځ په مناسبت انټیګریټډ ایچ آی وی هپټایټس اینڈ تلیسیمیا کنټرول پروګرام او د خبر پختونخوا صحت څانګې د یونیسف په مرسته پیښور پریس کلب کې د پوهاوي لپاره غونډه را جوړه کړې وه. په دغه موقع خبر پختونخوا لپاره د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشالې ډوتول د 13 کلونو رئیس د ایډز شاوخوا 9300 رنزوران رجستر دي، ولی زیاتره رنزوران غیر رجستر دي او وجه یې دغه دا چې رنزوران سره د ټولنې لخوا نامناسب چلن کیږي او دغه راز ټولنه له دوی کرکه کوي. نور تفصیل د مشرډیو خبریاله اسما ګل په دې راپور کې راکوي.
پیښور پریس کلب کې د دسمبر په لومړۍ د ایرز ناروغۍ د مخنیوي د هڅو او پوهاوي لپاره را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پختونخوا لپاره د ایرز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې ځینې زیات شمېره خلک په ایرز ناروغۍ اخته وي خو د ټولنیزو بندیزونو له کبله خپل ناروغي نه څرګندوي. نوموړی ویل چې ایرز یو خطرناک رنځ دی او د علاماتو ښکاره کېدو په صورت کې په متعلقه مرکزونو کې باید پر وخت معاینه وکړل شي.
دا ډېر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا 9,500 کیسز رجسٹرډ دي او علاج اخلي او دا باقي چې کم 1,500 یا 1,500 نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري. ضروري امر دا دی چې دې اوس علاج لراشي. د دې علامات دا دي چې تاسو به ټول جسم کې دردونه محسوسوي، تاسو په خولې کې، تاسو په ټول جسم باندې بسرې دانې یا داغونه راشي، تاسو وزن به مسلسل کمیږي لګي او تاسو خېټه به مسلسل خرابوي. دا علامات چې کله راشي تاسو خپل نږدې ترين ډاکټر لورشه هغه چې کله دا علامات وګوري هغه به تاسو ته وی چې تاسو ټیسټونه وکړئ، هغه کې به د ایچ آی وی ټیسټوم لازمان تاسو ته وي.
خیبر پختونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات دا هم ویل چې دغه صوبه کې د ایډز ناروغانو مخې ته د نراتلو لوی وجہ د ټولنې منفي رویه ده او دغه رنځورانو ته د نفرت په نظر کتل کیږي چې لوجي د ایډز رنځوران خپل ناروغي له خلکو پټوي.
صرف دا چې کم لینک کېده چې دا غیر محفوظ جنسي تعلق سره دی دغه دی، حالانکه داسې نه ده. د اوس مختلف وجوهات ته موږ سره په سنټرو کې کیسونه رجسٹرډ دي چې چاته ان سکرین وینه لګېدلې ده، چاته چې کم دی د نئی د دکان کې کټ لګېدلې ده، چاته بیوټي پارلر کې چې کم دی کټ لګېدلې ده. دا چې یو انفیکټ چې کله انفیکټډ اوزار تاسو استعمال شي یا یو داسې تیزدار آله چې بل مریض له استعمال شوی او هغه صفا شوی نه وي، پراپر سټریلایز شوی نه وي، تاسو له دوباره استعمال شي او د دې د وجه نه جدا خوريږي.
پر عین وخت د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ایډز ناروغۍ معاینه کوونکی ډاکټر شبیر خان مشال ریډیو تخبل خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا ترسره شوی تازه سروې لمخې دغه صوبه کې په موجوده وخت کې 15,000 کسانو کې د ایډز ناروغۍ تشخیص شوی، ولې دغه رنځوران لا څه قسمه د علاج د مرکز سره رجسٹر نه دي، ځکه دغه خلک په ټولنه کې د ایډز رنځ د خپرېدو سبب ګرځېدې شي.
زمونږ جی سینټر په 2005 کې اسټابلیش شوی دی. زمونږ علاج چې دی نو دام فری دی، ټیسټونه زمونږ فری دی. زمونږ صوبه کې دیار لس سینټر دی، ډیویژنل وایز سینټر دی. زمونږ داسې سواد کې شته، بټخیل کې شته، مردان کې شته، پېښور کې پلی ډریډنګ هسپتال کې شته، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شته، کوهاٹ کشتا، بنو کشتا، ڈی خان کشتا، نارتھ وزیرستان کشتا او پالچینار کشتا. دا زمون سینٹر دی مستند پوہان ڈاکٹران او پوی علی بٹرے والا سائیکالوجسٹ کونسلران دی سائیکلوجیکلی دا ٹول زمونگا اویلیبل دی فری اپ کاسٹ ہر یوشی کی گی. دی خل کو تدا پیغام دی چتا سورا شی خپل ٹیسٹونو کے کو بیماری در کی وی علاج بشورو کے روغ جوڑ بے خپل کار روزگار بکوے نور معاشرہ کے با کور والا با بچی با شومان با بچی.
دا ایڈز ناروغی دا مخنیمی پوہاوی پا را جوړ شوی غونډې پر مهال خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د سارنې لپاره کارکونکو جلال خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې خیبر پختونخوا کې د تیرو کلونو پرتلا د ایچ ای وی ایډز د ناروغانو شمیره مخ پر زیاتېدو ده، کوم چې د فکرمندۍ وړ ده. نوموړی په اولس غږ وکړ چې دا د خطرناک رنس په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
د کال کې موږ سره 2,780 مریضان چې د ایچ آی وی ایډز پر رجسٹر شوی دي. په دې کې په جنوري میاشت کې په 2025 کې موږ سره 1,015 کسان، په فروری کې موږ سره 10 سل مریضان دي، مارچ کې موږ سره 15 سل مریضان دي. دغه شان کتا سو ګورې د ټول نه زیات پیشنټ موږ سره په اپریل کې راغلي دا 143 پیشنټ دا موږ سره رجسٹر شوی دي. دغه شان تاسو ګورې جن موږ سره په غونډ کال کې ګورې جن دا تاسو تقریبا 2,780 مریضان موږ سره په دې کال کې رجسٹر شوی دي او لایو میاشت پاتې ده. ټارګټ زموږ 1,450 مریضان رجسٹر کولو جی موږ تم ایشوز شته، چیلنج شته.
خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي ادارې نومبر میاشت کې خپور کړی راپور کې ویلي چې په تیر وو کلونو کې په هغه صوبه کې د ایډز ناروغۍ تر 200% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې په ایډز وایرس ځپلي شاوخوا 9,800 کسانو خپل ځانونه د صوبې مختلفو مرکزونو کې رجسٹر کړي دي. د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي هڅو او پوهاوي ته ځانګړې کړې ده. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.